به کار غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
او د دې اوس په خبرونه واوري. د امریکا متحده ایالات او برتانیا وایي چې دوی به په ګډه کار وکړي چې د اسلامي یاغیانو د بریدونو او د افراطیت مخه ونیسي. د بلې خوا پولیسو په ټول اروپا کې په لسګونو مشکوک ترهګر نیولي دي. ښاغلي اوباما په واشنګټن کې د برتانیې د صدر اعظم ډیوډ کامیرون سره د لیدو کتو وروسته وویل چې امریکا د ترهګرۍ د ګواښ په مقابل کې د فرانسې او خپلو ټولو متحدینو سره ولاړه ده. ښاغلي اوباما زیاته کړه چې دوی به د فرانسې سره د تیرې اونۍ د تروریستي حملو د لاملونو په نیولو او محاکمه کولو کې مرسته وکړي. د برتانیې صدر اعظم کامیرون وویل چې امریکا او برتانیا دواړه د هغو کسانو لخوا د ګواښونو سره مخامخ دي چې غواړي دوی ته صدمه ورسوي. هغه وویل چې هغه اسلامي افراطیان چې غواړي په لویدیځ باندې برید وکړي افراطي او زهرجنه ایدیولوژي لري. د جمعې په ورځ په بلجیم، فرانسه، جرمني او آیرلند کې پولیسو د شلو څخه تر شلو زیات مشکوک ترهګر ونیول. په داسې حال کې چې په سیمه کې سخت امنیتي ترتیبات نیول شوي دي او پولیس په مشکوکو ترهګرو پسې ګرځي. په پاریس کې پولیسو 12 کسان نیولي دي چې دا شک پر راځي چې د تیرې اونۍ د هغو بریدګرو سره اړیکې درلودې چې د فرانسې په پایتخت پاریس کې 12 کسان ووژل. دغه راز په بلجیم کې هم چارواکو 13 کسان په یو لړ عملیاتو کې نیول دي چې ویل کېږي د اسلامي دولت غړي دي او د پولیسو پر سایه منصبانو باندې د حملو پلانونه درلودل. د برتانیې او فرانسې ترمنځ د کانال تونل په یوه لاري کې د اورلګېدو له کبله بند شوی دی. د یورو تونل شرکت چې د دغه تونل د چارو مسؤول دی پرون د شنبې په ورځ وویل چې دا تونل یې په هغه کې د لوګې او دود له کبله بند کړی دی. پولیسو وویل چې د دې لوګې سبب د تونل د فرانسې په برخه کې د لارې سوځېدل و. په دې پیښه کې څوک زخمي شوي نه دي. یو بل شرکت چې یوروستار نومیږي او د انګلستان د کانال لاندې تونل کې د اورګاډو د چلېدو څارنه او نظارت کوي وویل چې دود د تونل په شمال کې لیدل شوی دی. دغه شرکت ویل دی چې په دې تونل کې به د شنبې په ورځ هیڅ اورګاډي تګ راتګ نه کوي او د مسافرو څخه یې غوښتي دي چې د خپل سفر پلانونه فسخ کړي او د اورګاډي سټېشنونو ته دې نه ورځي. اروپایي ملکونه په پاریس کې د تیرې اونۍ د تروریستي حملو څخه وروسته د خبرداري په حال کې دي. د یمن امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو د هغه هیواد ولسمشر عبدالرب منصور هادي د دفتر رئیس تښتولی دي. چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو احمد اواد بن مبارک او د هغه ساتونکي په پلازمینه صنعا کې هغه محل وتښتول چې موټر یې د ترافیک شارې ته ولاړو. چارواکي وایي چې دوی ګمان کوي چې برید کوونکي د حوثي شیعه یاغیان دي. د حوثي ملیشیا د پلازمینې صنعا او د دغه هیواد د ځینو نورو برخو کنټرول په لاس کې لري. دغو یاغیانو د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې پلازمینه ونیوله او د القاعدې او نورو سنی قومونو سره یې څو ځله جګړې کړې دي. د هغه وخت را په دې خوا چې د یمن پخوانی مشر علي عبدالله صالح د پاڅون په لړ کې د قدرت څخه راوپرځول شو، د یمن په پایتخت کې څو ځله د سیالو ډلو ترمنځ بمی او نوري حملې شوي دي. افغانستان په متحده عربي اماراتو کې په خپل وروستي او څلورمې لوبه کې آیرلند ته ماته ورکړې ده. دا په تیرو درو کالو کې لومړی وار دی چې افغانستان د آیرلند څخه دا ډول په لوبه دا ډول لوبه ګټي. د آیرلند ټوله لوبډله په څلور څلوېښت اورونو کې وسوځېدله او افغانستان دغه لوبه په یو اویا منډو وګټله. په افغانستان کې لوبغاړو کې حمید حسن په افغان لوبغاړو کې حمید حسن درې، میرویس اشرف او آفتاب عالم دوه دوه، جاوید احمدی او محمد نبی بیا یو یو آیرلندي لوبغاړي وسوځول. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د جنایاتو د نړیوالې محکمې هغه اقدام یو ځل بیا رد کړ چې غواړي د فلسطینیانو په مقابل کې دي د احتمالي جنګي جنایاتو په اړه تحقیقات وسي. هغه پرون د شنبې په ورځ په یوه تلویزیوني بیانیه کې دا اقدام بې معنی او احمقانه وباله. او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی ژمنه کړې ده چې د منځني ختیځ د هیوادونو سره به د 2.5 میلیارد ډالرو مرسته وکړي چې دا مرسته به نظامي نه وي بلکې دا مرسته به ملکي وي.